په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ، او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یکشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر 28مه. پیل په خبرونو کوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا دوشنبه د کابل او شمال په سیندي حوزو کې د نسبتاً سختو بارانونو د اوبو د کچې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو امکان سته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کونړ، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان په سیندونو کې د واورو د ویلې کېدلو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د دویم لاین سړک د رغونې چارې پرون په باګرامیو سیمو کې پیل سوې. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي دا سړک چې اوږدوالی به یې د 150 کیلومتره په شاوخوا کې وي، د کابل له باګرامیو او خاکي جبار ولسوالیو او د ننګرهار له حصارک، خوږیاڼیو او سره رود ولسوالیو تر تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره یو ځای کیږي. د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د رغونې پلان د پرزیدلي جمهوري نظام لخوا جوړ شوی و. په شمالي وزیرستان کې پر یوه پوسته پرون د ځانمرګي برید په نتیجه کې د پاکستان څلور امنیتي کسان وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي. د پولیسو یو افسر امجد ویلي دغه پیښه په میرالي کې سوي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي چې په خراب وضعیت کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر فعال دي پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې ده. پرون په جلا پیښه کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ بولسوالی کې پر یوه پوځي کاروان د ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي، خو د مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ورکول سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښولې چې د اسرائیل لخوا پر ایران وروستۍ هوایي حملې به په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ د څپر کې تا د پایتکه کښېږدي. ښاغلي بایدن پرون خبرلانو ته وویل ښکاري چې اسرائیلو له پوځي مرکزونو پرته په ایران کې نور اهداف نه دي په نښه کړي، او دی هیله مند دی چې دا به د روان کړکیچ پای وي. د بایدن اداره بیره لرله چې ښایي اسرائیل د ایران د تیلو یا اټومي تاسیسات په نښه کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې د ایران لخوا د روانې اکتوبر میاشتې د د حملو په جواب کې د جمعې په ماښام ایران د یوې هدفي او دقیقې حملې په نتیجه کې په نښه کړ. په فلیپین کې د ترامی استوایی طوفان پر مهال د سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدو له کبله د مړو او تری تم سو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسېد. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي طوفان د جمعې په ورځ دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پیل سو چې لږ تر لږه 15 کسان یې مړه کړي او 140 نور تری تم دي. اټکل دی چې د مړو شمیر زیات سي. د مکسیکو چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د یوې لارۍ او بس موټر د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي او 6 نور ژوبل دي. د مکسیکو چارواکو د پیښې په لومړیو کې د مړو شمیر 24 یاد کړی و. د زکات کاس ایالت چارواکو په اعلامیه کې ویلي د ژغورونکو او متخصصانو له هڅو وروسته د مړو تایید سوی شمیر 19 دی او 6 کسان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د روسیې په کیروف سیمه کې د یوې څرخې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه سوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ویلي د پخواني شوروي اتحاد پر مهال دغه جوړه سوې MI-2 ډوله څرخې الوتکه بلینکي کلي ته څیرمه نسکوره سوې ده. دا کلی د مسکو د شمال ختیځ په شاوخوا 200 کیلومترۍ کې پروت دی. د راپورونو پر اساس په الوتکې کې د پیلوټ تر څنګ یو ډاکټر او دوه روغتیایي کارکوونکي حاضر وو. د پیښې د لامل په اړه څېړنې پیل سوي دي. په ګرجستان کې رای ورکوونکي پرون د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل. د دې هیواد په عمومي پارلماني ټاکنو کې رای ورکړي. دغه ټاکنې ځکه مهمې بلل کیږي چې د دې هیواد تګلورې به یا د اروپایي ټولنې یا د روسیې پر لوري وټاکي. په دغو ټاکنو کې د ګرجستان د ارمان په نوم واکمن ګوند چې له 2012 میلادي کال راهیسې واک چلوي د اپوزیسون له ګوندونو سره سیالي کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله نن د آسیا د ایمرجنګ جام په پایلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ سي. د عمان په کوربتوب د لوبه نن د کابل پر وخت د مازیګر پر 15 بجو پیلېږي. افغان ابدالیان لوبډلې د جمعې په ورځ د نیمه پایلوبه په یوه په زړه پورې سیالۍ کې د هند الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووته. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو ملي لوبډله نن یکشنبه له بنګلادیش سره لوبه کوي. دا د آسیا د ملتونو جام لپاره تر اولسو کلونو کم عمره لوبډلو د لومړنیو سیالیو په لړ کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده چې نن ماپښین د کابل پر وخت 1:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د اولسو کلونو لوبډلې په خپلو وروستیو دریو لوبو کې فلیپین، مکایو او کمبوډیا ته ماتې ورکړې او د نهو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. په افغانستان کې د سوک وهنې یا بوکس ملي لوبډلې ته د بوکسرانو د غوراوي لپاره د 28مې دورې سیالیو لړۍ پرون په کابل کې پیل شوه. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون په حواله خبر ورکړی چې دغه سیالي د لویانو په 1200 بیلابیلو وزنونو کې د هیواد له 1400 ولایتونو څخه د 278 بوکسرانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د بوکس فدراسیون په وینا د دې مسابقو په پای کې به له هر وزن څخه دوه لوبغاړي د هیواد د سوک وهنې ملي ټیم ته ورسي. د اسپانیا د فوټبال دوو مخکښو کلبونو بارسلونا او ریال مادرید د لا لیګا په 11مه اونۍ کې سیالي وکړه چې 4-0 په وړاندې بارسلونا وګټله. دغه سیالي تیره شپه د اسپانیا په سانتیاګو برنابیو لوبغالي کې وسوه چې د لوبې تر پایه بارسلونا 4 ګولونه ووهل، خو ریال مادرید په ګول وهلو بریالی نه سو. تر دې بریا وروسته د نمرو په جدول کې د بارسلونا نمرې 100 ته ورسېدې او په اول مقام کې پاتې سو. ریال مادرید د 4 نمرو په لرلو سره لا هم په دویم مقام کې دی. خبرونه مو د سهار د 6:00 په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. پغور ولایت کې د کور پر کور تلاشی په اعتراض د خلکو د راټولېدو په اړه راپور درکوي چې طالبان ور باندې ډزې کړي او ځینې کسان یې ټپیان کړي.
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسېدلي او سخته جګړه روانه ده.
یو راپور وایي د جرمني حکومت د تخلیه د پروګرام پر مهال له افغانستانه ځینې افراطي کسان هم د هیواد ته لېږدولي.
منګ دې نه تښتېدلي یو، منګ وسینې راغلي او دغه حالت هم تاسو منګ باندې حاکم کړه. همدا ناټو حاکم کړه، همدغه اروپایانو او همدغه امریکایانو.
د ورزګان په چوري ولسوالۍ کې مو د مزار بابا چینې ته بیایو چې خلک هر ورځ په سیل ورځي.
د مزار بابا چینو وینو دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري.
د خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
او ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. لوغور ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو پرون په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږتنه ټپیان کړل. پېښه تیر مازیګر هغه وخت وسوه چې د پسابند ولسوالۍ د سینې سیمې یو شمېر اوسیدونکي د اعتراض لپاره د طالبانو د یوې پوستې مخې ته راټول شول. د دوی اعتراض د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشۍ په وړاندې و. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونه پرون ماسپښین مهال وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتلې د سینې سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو د امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې یاد شي. د سینې سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونو د تلاشۍ پر مهال له ښځو سره ناوړه چلند وکړ چې له همدې کبله د نارینهوو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. د طالبانو امنیتي سرچینې وویل د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول شوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونه هم په ځواب کې ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه معترضان ټپیان شول. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي او په امنیتي دلایلو یې په راپور کې غږ هم بدل شوی دی، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسېدلي او سخته جګړه روانه ده.
خو د غور د ولی ویان عبدالواحد حماس پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د سیمې د اوسیدونکو ادعاوې رد کړې دي او ویلې دي چې د مخدرو موادو پر ضد د طالبانو ځواکونو د نشایي موادو د تولید پر یو کارخونه عملیات کول او د ده په وینا څو کسانې ونیول. ښاغلی حماس زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو له ډلې څخه یو تن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د طالبانو ځواکونو هم د ځان د دفاع لپاره پر بریدګرو چې د باغیانو بلل ځوابي ډزې وکړې. په عین حال کې په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې د خپل نوم د خودلو په شرط وویل چې طالبانو په سیمه کې د کړکیچ د مخنیوي لپاره سینې ته له پاسابند ولسوالۍ څخه اضافي ځواکونه استولې دي. له دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واکمنو طالبانو لخوا د خلکو د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. په یو مورد کې د روان کال په غوایی یا ثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دې ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نامه یو بزګر ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. لدې پیښې وروسته د بدخشان ولایت په څو نورو ولسوالیو او سیمو کې هم خلکو اعتراضونه پیل کړل چې د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شول.
ومردل چې په غور کې د خلکو پر اعتراض د طالبانو پر ډزو لږ تر لږه د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. پر طالبانو اعتراض کېږي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اعتراضونو مخه نیولې ده او پر خلکو یې ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي چې د طالبانو لخوا پر رسنیو د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې بیره لري له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف نسی. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالانې اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالانې له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبریاله چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنۍ او بهرنۍ رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د ورستیو فرمانونو لکبله ډیری خزینه خبریالانې بیکاره شوې دي. نو موړې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبله نوم پر راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پس از محدودیت ها شمار زیادی از زنان است.
له محدودیتون و روست دیره خزی بیکار است و یو رسانه یو دوی جواب کردی دی. هغوی دیره ایخ پلو کورانه یو تا روزی گتلا. موگ ده بیان ده آزادی او ده رسانه یو ده ملاتر لبنسوتون و قوالو چه ده خلق و غک ده چپیدو تا پرینک دی.
یو بل افغان خبریاله چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبله هغه هم بدل شي، وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبله سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که ما
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبري کې او د خپل یو غوښته او د دغه غوښونو لکبله مونږ سانسور تاړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکي ته بیایي. اوس تاسو فرض کړئ چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړای ډیره به ناهیلې شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه ډیر په لډاریدو او لتر سره رسونه کې کار کوي ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونشي چې امر په معروف له رسونه لمنځه دوی ونیول سي او دوی بی محرم یا هم محرم لري دوی ته مشکلات مخ نسی. د دې په خاطر ډیر خزینه خبريالانو ده او کارمندان رسونه ده چې رسونه بخش کې کار کوي سره ډیر ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبريالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې دیرش پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ پر راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو بیا له خزینه خبريالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونه ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربیره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي چې له کابل به ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوي بیکاره او خپل دندې به له لاسه ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو، له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نیو جرمنی رسنۍ د هغو څیړنو جزئیات خپاره کړي چې شی د جرمنی حکومت د تخلیه د پروګرام په لړ کې له افغانستانه ځینې افراطي کسان هم د هیواد ته لیږدولې دي. جرمنی د کډوالو په توګه د افغانانو د منلو پروسه په روان کال کې وروسته له هغې وځنډوله چې په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. دا هم په دې اړه تفصیل
د جرمنی ویلټ ورسپانې پرون په یو تحقیقي راپور کې لیکلی یو شمیر توندلارو اسلام پالو ته چې ګمان کېږي د جرمنی امنیت ته به ګواښ جوړ کړي جرمنی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې چې سرلیک دی څنګه د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکړه چې د افغانستان ګواښونه جرمنی ته راشي ویل شوي دي چې دا ډله افغان وګړي له غیر قانوني لارو جرمنی ته ننوتی دي. د راپور له مخې دا کسان په 2021 کال کې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د جرمنی په هغه لیست کې شامل و چې له افغانستانه باید رایستل شوي وای، خو وروسته بیا د جرمنی حکومت د تخلیه د پروسې په اساس د افغانانو د رایستلو پروسه وځنډوله. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشال چې په دې وروستیو کې جرمنی ته رسیدلی هغه انګیرنې او څیړنې چې د ویلټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي ردوي او وایي چې افغانان سولهیز خلک دي او له بدې ورځې په جرمنی کې پناه اخیستې ده.
چې موږ ماجر کیږو دا په دې معنی نه ده چې بیا یو چې دا ډلو ټپلو سره چې موږ خپله د شل کاله د هماغه دوی قرباني یو بیا بیرته هغوی سره موږ ارتباط ولرو. منګ خپل د دایښنې تختیدلیو، منګ خپل د القائدین تختیدلیو، منګ خپل د طالب نه تختیدلیو، منګ دغه نظام نه خسته او ذلیل کیدو چې د ما خورته مورته د تعلیم او تحصیل حق او نواخسته، منګ دین تختیدلیو، منګ وسینی راغلی او دغه حالت تاسو منګ باندې حاکم ک امدا ناتو حاکم ک امدا اروپایانو او امدا امریکایانو.
د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره سم د جرمني حکومت ومنله چې شاوخوا 15,000 هغو افغانانو ته به پناه ورکوي چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان جرمني ته ورسېدل، خو دا پروسه وروسته له هغه وځنډېده چې یو افغان کډوال په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د چړې په ګزارونو وواژه. که څه هم جرمنی دا پروسه ځنډولې ده، خو لا هم په پاکستان او د افغانستان په نورو ګاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغان کډوال د جرمنی د ویزو په تمه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونو سایلانیانو د جلب او جذب مرکز دی. د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د مزار بابا په نوم مشهور چینه د ښکلا او طبیعي منظرې لمخې د دې سیمې د خلکو او د ګاونډیو ولایتونو د سایلانیانو لپاره یو زړه راښکونکې تفریحي ساحه ده. همدې ساحې ته مو بیایو.
د شنو باغونو پامینس کې د خورا یخي پاکي او سپيني وبو پلرولو مشهور د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینې ترڅنګ د دوبي په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاتې کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینې تور غلی.
بالکل تاسو خپل د چوری ولسوالی ټول ولیدل. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کمبوت او زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو ویني همدار کم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډیرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلي.
خپل د مرکز ترن کوټ څخه موږ ځوانان راغلی یو ترسو د مزار بابا چینو وینو دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو شته فری ولري د امن ځای دی یو طبيع ښکلا لري یعنی کوته وګورو چې شغرونه لري آباد او بلري مختلف چینې لري خلک راځي دلته لیدنه کوي ترسو هغه خپل وخت دلته تیر
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوې برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
وشي هلته باندې جو سوریان ورته میدان کړی په چې موږ راغلي یو د شپې راورسېدو مختان پر لس بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نسته داسې سیمه ده چې ډېره ښه فضاه لري ښه شونګیا لري ښه اوبه لري ښه هوا لري ښه خلک یې جوړول خالي یو مشکلات دی د لارو ده که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا واتر لار لږ سره خرابه ده نو خامخا چارواکو سره دا هیله لرو چې جوړ یې کړي جای جنو صاحبانو سره د لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډیر دلته میلیا تراس.
امین الله چې د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وای دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړي خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلیم او نن سهار داسې د لسو یوولس بجې په شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلیم. پرون خو نو ناوخته و د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي د مزار بابا چینې خوا ته راغلي ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول د دې ځای د امن د امن خو ټول افغانستان کې دی مطلب د شینګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د راټولو څخه ډېر خوشی ده احساسول بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله غره کم زایری دا د مزار بابا چینې سپتونه موږ ډیر اوریدلې و هغه کسنګ چې دی ویلی هغه صوبه هغه سی شینګیا او هغه سی د ناس تکیو چاپریال ډیر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغا ولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اورزګان یو ل تاریخي او طبيعي شتمنۍ څخه ده.
دغه چینه موږ له ځایي خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت ته نه یو رسېدلي هلته موږ د ځایي خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې ترڅو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي تور کړي خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي وړاندیزونه هم شریک کړي خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پښنی هغه نور ځینو ورته کړی دا وی خبره هم ده چې مشته راځي چې د ځای خلکو سره وژغېږي دا سیمه ځینې رانې سي په خپل واک په خپل اختیار کې ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې ځینې ورسره بیا دا خبرو سره بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړیږي یو معیاري قانون به جوړیږي او څنګه د سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار ورته راغول کیږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د کابل ځین اوسیدونکو وایي چې څه هم د سړک پر غاړه د پلورونکو خوراکي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه باید پر پاکوالي غور وسی. د ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو خوړو له خوړلو وروسته ناروغ سوي دي. سنا کاکړه نور تفصیل.
د خلکو د اقتصاد ټیټه کچه او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیا خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمیر شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل.
د میشور بازار ادمي وای سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکي اونور خوړ او خړل هغه سي نه وې سال شوم اوس مين اسناس ته ډير شو انتاني روختون تر اغلم
خاني انتاني اومدم حال خوب شدم.
د کابل خري او بلوسيدون کي اريان هم مرته شکایت لري.
ما دا چور از غیر صحی پیرکی او نور شیان و خوړل او ناروغ شوم روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یوه خوراک ډوډۍ بیه له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خواړه له 100 تر 300 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکي، قابلی پلو، ریجا او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمیر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندویه کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، هغه پیرکي چې دوی یې د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مونږ اول زیم صفه کړی، خپاک سوتره صاف زیم ورته جوړ کړی او بل د مچانو د پاره ورته مونږ جالم لګولای دا چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مونږ خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دغه انسان به چې وس پینر رسیدي نو دغه مونږ بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمیر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خواړو استعمال چې چاپیریال یې پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړي او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایي موادو د استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد او خاک او دوړه حشرات لکه مچان او بازشان نیوی موجود استفاده وشي. ځینې وخت کې د غذا خرڅونکو چې دي د نن ورځې خواړه کې چیرته خرڅ نشي هغه سبا تم ساتي. د دې نه باید کاروان او نه خستر شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی په وپانه کې راغلی چې د دغه ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لالوړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظلسۍ په ګډون د اصول او مقرراتو د مراتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
تاسو لا پیغامونو
نو پخانه نه پکت کنه. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخې ډېر پیښې کرامسته کیږي، خلکو ته مرکزو پر اوړي، ډېر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي.
نبی الله زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.